السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دوه ورځېو خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې وسلواله طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې دفتر پرانیزي. دغه راز نن افغان ځواکونو ته د افغانستان د ټولو سیمو د امنیتي عملیاتو او پوځي چارو مشري هم وسپارل شوه. خو له هر څه مخکې له فرښتې جرال زید څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورو.
جمهور رئیس حامد کرزی نن ویل په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره به ډېر ژر د سولې د عالي شورا یو هیئت قطر ته ولاړ سي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن په کابل کې په چاودنه کې چې هدف یې غالباً د جرګې غړی محمد محقق و، درې تنه مړه شوي او دیرش تنه زخمیان دي. او د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی عمران خان مومند نن له څو کسانو نورو سره په چاودنه کې ووژل سو. نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د امنیتي د ټولو امنیتي مسولیتونو مشري په رسمي ډول وسپارل سو. په دې اړه نن په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې او د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو، د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو عمومي قومندانانو برخه درلوده. جمهور رئیس حامد کرزی په دې مراسمو کې نن وویل
سلسبا په ټول هیواد کې امنیتي اجراءات زموږ پلی امنیتی او دفاعي قواوی رهبری کوي. زله هم دې ځای خپل هیوادوالو ته اعلانوم چې راتلونکو څو میاشتو کې د انتقال پنځمه او نهایی مرحله شروع کیږي.
د همدې غونډه کې د ناټو تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د امنیتی ځواکونو د قابلیت د لوړېدو یادونه وکړه. د وای لس کاله مخکې افغانستان ملي امنیتی ځواکونه نه درلودل. پنځه کاله مخکې دا ځواکونه د دوی د نننی تشکیل یوه وړه برخه وه، خو موږ بیا بیا د دې شاهد چې له ډیرو پیچلو حملو سره په چټکۍ او مهارت برخورد زده کوي، د افغانستان دښمنانو ته ماتې ورکوي او د افغانستان د خلکو ساتنه کوي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرم. جمهور رئیس حامد کرزی نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره به ډېر ژر د سولې د عالي شورا یو هیئت قطر ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې خبر پاڼې نن ویلي چې دوی لازمه بللی چې په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي څو د نړۍ له هیوادونو سره د دوی د اړیکو ټینګولو، پوهاوي او د خبرو لپاره لاره خلاصه کړي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې چې هدف یې غالباً د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد محقق و، درې تنه مړه شوي او شاوخوا دیرش تنه نور زخمیان دي. د کابل د امنیې قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر آزادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د کارتیسي په مربوطاتو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې وسوه. سیمه ییزو خلکو آزادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډېره درنه وه او د شاوخوا کورونو هندارې ماتې کړې دي. په کندهار کې نن د ایساف ځواکونو یوه بي پیلوټ الوتکه په معروف ولسوالۍ کې راوغورځېده. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل آزادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله راغورځېدلې، خو طالبانو ادعا کړې چې الوتکه دوی ویشتې ده. د طالبانو دا ادعا افغان حکومتي چارواکو رد کړې. د خیبر پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی عمران خان مومند نن د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د جنازې په مراسمو کې په چاودنه کې ووژل سو. په چاودنه کې ګڼ شمېر خلک نور وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د عمران خان مومند نږدې ملګرو د وژل کېدل تایید کړي دي. د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. عمران خان مومند خپلواک کاندید وو او تیر میاشت په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل سوی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ایران د غنی شوی یورانیمو د تولید ځنډولو ته تیار دی او دا شایي پر تهران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو نرمېدو ته لاره هواره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن دا خبره د کویت له خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده، خو سرګی لاوروف دقیقا نه دی ویلي چې د دې مسلې د تایید لپاره معلومات څنګه ترلاسه کړل. یو لوړ رتبه روسی ډیپلوماټ نن وویل په هغه اعلامیه کې چې ټاکل شوی د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په پای کې د سوریې د حالاتو په اړه خبره شي، دا نه ده څرګنده شوې چې جمهور رئیس بشار الاسد به د سولې د موافقې لپاره له واک لري کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن په شمالي ایرلند کې خبري اعلان ته وویل چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې دا سند باید د سولې د خبرو د هیڅ ډول ممکنو پایلو مشخصات خبره نه کړي. د ترکیه پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې نن عملیات پیل کړل او لسهاو تنای د حکومت ضد په مظاهرو کې د لاس لودو په تور نیولې دي. پاین حال کې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند عدالت او پرمختګ په غونډه کې خلکو ته وویل
bir hukuk devletinde yapılması gereken neyse
devay mushaga tul karuna chi de qanun parana ki wo dawlat ta shay tar sara kral mush taqsim chowk aw gize park la ishghal kaun ko pak kar ta si poeje chi hugi tul shian ta khib kri mush bir ta pasima ki dawono aw gulano pakaralo lagiyayo
de bunun yanında chishaklandi
او نن له غرمې وروسته په بغداد کې د شیاګانو په جماعت کې په دوه انتحاري حملو کې لشت لږه یو دېرش تنه وژل شوي. پولیس وایي چې نن یو حمله کوونکی د بغداد په شمال کې د جماعت په څنګ کې د تلاشۍ پر پوسته حمله وکړه او چاودیدونکو موادو ته انفجار وکړ. تر دې څو دقیقې وروسته بل حمله کوونکی له خپل موټر سره د مسجد انګړ ته ننوت او دوهمه چاودنه وسوه. عراقي ډاکټران او دولتي سرچینو ویلي چې تر 50 تنو زیات زخمیان دي.
لا فرشته جلال زی خمو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په داسې حال کې چې افغان حکومت په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه نه د رد او تایید څرګندونې کوي، وسلوال طالبان تاییدوي چې دوی له نړیوالو سره د اړیکو پاللو په خاطر په قطر کې دفتر پرانیزي. نن د ټول افغانستان د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شو. لدی ورسته به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو مشري کوي.
لدی ورسته به ټول عملیات مستقل زمونږ امنیتي ځواکونه کوي، رهبری به په خپل کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو مدني ټولنې شبکه له ولسمشر کرزي غواړي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نو ټاکل شو کمشنرانو په اړه له سره غور وکړي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د چک هیواد یو شمیر سوداګر لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر پورې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وریدل، وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له نړیوالو سره د اړیکو پاللو او په هوی په خاطر په قطر کې دفتر پرانیزي. لدی وړاندې الجزیره تلویزیون خبر ورکړو چې نن سه شنبه په قطر کې د طالبان لپاره دفتر پرانستل کیږي، خو افغان حکومت نه دا خبره ردوي او نه هم تاییدوي. همداسې به زموږ همکار احمد زبیر ژمن را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. ژمن صاحب، د قطر د دفتر په اړه وروستي څه دي؟
بل لکه چې تاسو ویل وروسته لغه چې رپورټونه ورکړ شول چې نن به طالبان په خطر کې خپل دفتر پرانیزي. طالبانو نن یو اعلامیه ورکړل چې د نړۍ له هیوادونو سره د خو اړیکو او خو تعلقاتو د جوړولو لپاره دوی لازمی بولی چې د سیاسي اهداف لپاره دغه دفتر په قطر کې پرانیزي. البته دوی په خپل اعلامیه کې بیا هم دا نه څرګنده کړی چې دا به نن پرانیستل کیږي او کله. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دې دفتر د پرانیستلو لپاره بیلابیل اهداف لري. یو دا چې غواړي د نړۍ له هیوادونو سره تعلقات ښه کړي او د یو داسې سیاسي او سوله ییز حل ملاتړ کوي په افغانستان کې چې د دوی په وینا د افغانستان اشغال پکې ختم شي او امنیت او اسلامي نظام پکې راشي. دوی دا هم ویلي چې د دفتر به د افغانانو سره لیدنې کتنې لپاره استفاده کیږي. هم البته طالبانو د افغانستان حکومت لکه چې تاسو ویل دا نه دی ویلي تر اوسه چې دغه دفتر به کله پرانستل کیږي، خو نن ولسمشر حامد کرزي دا وویل چې د دې دفتر پرانستلو سره موافق دی، خو هغه ځینې شرایط هم وړاندې کړل. ویل چې په قطر کې دغه دفتر چې پرانستل کیږي د سولې عالی شورا او د افغانستان د دولت او د مخالفینو طالبانو ترمن باید کې مذاکرات کیږي، او هغه دا هم ویل چې باید د مذاکراتو لپاره نو وروسته دغه پروسه د مذاکراتو له قطر افغانستان ته انتقال شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد زبیر شمنو
لمن يم چې د دفتر لپرانستلو سره کنن پرانستل کیږي او کسبا د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. همدارز لمن يم چې په قطر کې د سولې د مذاکراتو لپاره له دوه سره مذاکرات او د سولې د پروسې ټول جریان ژر تر ژره زموږ هیواد افغانستان ته انتقال شي.
بله مراد صاحب، پخوا به افغان دولت ویل چې تر څو طالبان رسما اعلان ونه کړي چې د افغانستان له دولت سره مذاکراتو چمتو دي، دوی به د دې دفتر له پرانستلو سره موافقه ونه کړي. خو د سې شنبې په ورځ، یعنې نن، ښاغلي کرزي وویل چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرایط نه لري. البته ځینې اصول په پام کې لري. هغه دغه اصول دا وښودل چې د سولې خبرې دې ژر تر ژره افغانستان ته انتقال شي، او دا خبرې دې د تاوتریخوالي د پای سبب شي، او له هغې څخه باید کوم بل هیواد د یوې عالی او د خپل اهداف لپاره کار ونخلي.
بلې ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد زبیر شمنو چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د مسالې په اړه د وروستیو تحولاتو په باب تاسو ته معلومات درکول. همداشي به د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجدر سره د تلیفون په لیکه کې دی. مجدر صاحب، لکه څنګه چې افغان حکومت او ولسمشر کرزی ویلي چې په قطر کې د طالبانو دفتر باید د سیاسي اهدافو لپاره ونه کارول شي، د ولسمشر ویان تیرونه ازادي راډیو ته ویلي چې باید له دې دفتر څخه نه استفاده وشي د سیاسي اهدافو لپاره، نه تبلیغ وشي. اوس د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دوی وایي د نړۍ له هیوادونو سره د تعلقاتو د ښه کولو او افهام او تفهیم او خبرې کولو په خاطر دا دفتر پرانیزي. ستاسو په نظر باندې دا دواړه سره متضاد نه دي؟ یعنی د افغان حکومت غوښتنه خدا نه وه.
بلکل دا خبره متضاد خبره دي. په دې تیرو تقریبا دو کال کې چې طالبان په قطر کې دي، په دې موده کې دوی وکولای شي د نورو هیوادونو سره رابطه ټینګ کړي. په دوه کانفرنسونو کې لا اقل دوی شرکت وکړ، په پاریس کې او په کیوتو کې. د ځینو مسایلو په باره کې ځینو کسانو ورته ورغلل، لکه د هغه تیاره مثلا په دې وروستیو کې یو چورلکه د ازره په ولسوالۍ کې د طالبانو په لاس وغورځېده، او ځینې کسان پکې ونیول شول چې بیا د همدغې قطر د دفتر له لارې څخه هغه کسان چې نیول شوي وو خوشې شول، د یو قرغیزي تبع په شمول. نو دوی خو یو افغان حکومت وغواړي که ونه غواړي، طالبان په صحنه کې حضور لري، او په دغسې مسایلو کې حتما نور هیوادونه دوی سره تماس ټینګوي، لکه چې مخکې ما اشاره وکړه د هغه د بندیانو د خلاصولو په مسله کې.
بله مجتهد صاحب، د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې له دې وروسته به د افغانستان د حالاتو، جګړې او روان وضعیت په اړه له دې دفتر څخه بیانونه خپرېږي. دا هم هغه خبره ده چې افغان حکومت وایي د دې لپاره باید دفتر ونه کارول شي.
اصلا دا دفتر خو د افغان حکومت لپاره نو، یعنی موافقه ورباندې نه وشوي. دا دفتر د امریکا او د طالبانو ترمنځ او د قطر د حکومت په خاطر دلته په هغه باندې موافقه وشوه. له هغه نه وروسته چې امریکایان له خپل ژمنو څخه وګرځېدل، دا حالت رامنځته شو. او له دې نه وروسته موږ پوهیږو چې په دې وروستیو کې جان کیری ولسمشر کرزی ته تلیفون وکړ، او په هغه کې په دې تلیفوني مرکه کې د خبرو کې پر دې ورته وویل چې موږ نور نشو کولای چې تاسو انتظار وباسو چې تاسو د سولې پروسه موافق اوسئ.
مجده صاحب، آیا دا په دې معنا ده چې یعنی که چېرته له افغان حکومت سره اختلاف دی، یعنی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مخکې له مخکې موافقه شوې ده د دې دفتر په اړه؟
بېل شکه موافقه شوه، ځکه چې طالبان یو څه په خپل روش کې نرموالی راولی ده، او په هغې کې یو دا دی چې دوی وایي چې موږ اپوزیسیون سره، د افغان حکومت اپوزیسیون سره په قطر کې خبرې کوو، یعنی له هغه نه وروسته چې امریکایانو سره خبرې کېږي، او د افغانستان هغه د دوی په خبره چې کوم د افغانستان د خارجي اړخ کلکش دی هغه حل شي. یعنی د امریکایانو وایي چې څه وخت دوی قوتونه له افغانستان څخه ووځي، له هغه نه وروسته دوی د افغان حکومت اپوزیسیون سره دوی خبرې کوي. په همدغه دلیل و چې نن به محقق باندې په کابل کې یرغل وشي چې تر څو د دې خبرې مخه ونیول شي.
بله مجتهد صاحب، یو بله خبره، که چیرته دومره تضاد موجود وي چې افغان حکومت وایي اول باید موږ سره خبرې شوي، طالبان او امریکان وایي چې اول خبرې باید هلته د امریکانو او طالبانو ترمنځ وشي، نو د دې دفتر ګټه به بیا څومره وي؟ آیا د سولې په پروسه کې به بیا واقعي اغیزمن ثابت شي؟
بله شکه، ځکه چې امریکایان چې دا مشکل حل شي. د افغانستان مشکل امریکایان یو داسې مشکل یعنی چې باید ډېر ژر حل شي. خو احمد کرزي وایي چې باید په راتلونکي حکومت کې زما جوته شي. هغه بل مقصد لري او امریکایان وایي چې باید موږ چې د افغانستان څخه ووزو په هغه وخت کې باید په افغانستان کې سوله وي. نو دا د امریکایان او د احمد کرزي ترمنځ چې کوم یعنی مخالفت دی او د دوی ترمنځ چې تضاد دی هغه بل بېله مسله ده. خو په دې مسله باندې باید
دوستانو د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجتو چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د وروستیو تحولاتو په باب خپل نظر شریک کړو.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او ریله بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال اعلان نن وشو. په دې اړه د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې غونډه جوړه شوه. ولسمشر کرزي د کابینې او ملي شورا غړو د ناټو سرمنشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پکې ګډون وکړ. ولسمشر کرزي په خپل وینا کې ویل چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ ده. د ناټو سرمنشي ویل چې په افغانستان کې به د دوی د ماموریت بڼه بدله شي خو له افغان ځواکونو څخه به خپل ملاتړ ته د اوګدې مودې لپاره دوام ورکړي. تفصیل له نسیم شفق اورو.
افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو مشري ترلاسه کړه چې لا هم په دې هیواد کې له امنیتي پلوه ډېرې ستونزې او اندېښنې شته. په دې اړه د سه‌شنبې په ورځ په جوړو شوو مراسمو کې ولسمشر کرزي دا د افغانستان لپاره یوه لویه بریا وبلله او ویل چې افغان او بهرني ځواکونه د دې بریا د ترلاسه کولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ولسمشر کرزي وویل چې له خپلې خاورې څخه دفاع د افغانانو او امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی او ډاډ سرګند کړ چې افغانان له خپلو امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه ملاتړ کوي.
افغانستان یو ځل بیا له خپلو نړیوالو همکارانو څخه غواړي چې له منطقي واقعیتونو او موجودو تهدیدونو سره متناسب د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز ته اساسي توجه وکړي. موږ د افغانستان خلک خپل ځان مکلف بولو چې له ټولو ملي امکاناتو په استفاده د خپل هیواد ځمکني او هوایي قواوې مکمل تجهیز کړو او په مډرنو او معاصرو وسایلو تجهیز کړو.
افغان امنیتي ځواکونو ته له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو لومړی پړاو د 1990 لمریز کال د سرطان په میاشت کې پیل شوی وو. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه او په ښه ډول پرمخ بوزي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم په دې مراسمو کې ویل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سلورو پړاوونو لسپارلو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډیر ښه شوی دی. په عین حال کې د ناټو سرمنشي اندروس فوګراسموسن دا د افغانانو لپاره ویاړ وباله او ویل چې نړیواله ټولنه په تیره ناټو بل افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته د اوګدې مودې لپاره دوام ورکړي.
From 2015 a new chapter will begin. We need to
دای وی له 2015 میلادي کال وروسته یو نوې فصل پرانستل کیږي. مونږ اړتیا لرو چې پرمختګونه وساتو او زیات کړو. ناټو تیار ده چې په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. له خپل ملګرو سره یو ځای د یو نوی ماموریت د ترسره کولو پر طرحې کار کوو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی څخه ملاتړ دی. مونږ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د اوګدې محل ملاتړ لپاره هم له نړیوالې ټولنې سره په پراخو هڅو کې خپل رول ترسره کوو. خو ښاغلی راسموسن ټینګار وکړ چې افغان چارواکي باید له فساد سره د مبارزې ښې حکومتداري، د بشري حقونو د رعایتولو او د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشري لسپارلو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رول د ملاتړې بڼه غوره کوي. خو د ناټو سرمنشي وویل چې د اړتیا په صورت کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې هم مرسته وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو شمیر د مهال څه باندې 3.5 لک تنو ته رسیدلی. خو امنیتي مسؤلانو تل ویلي چې د تجهیزاتو له درکه له ستونزو سره مخامخ دي، په تیره د هوایي ځواکونو په برخه کې.
و هم اوریدل چې نن په خاصو مراسمو کې په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. په د دې او دا چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د دغه مسؤلیت اخستلو لپاره څومره چمتو دي، په دې اړه نوریاس نوري د دفاع د وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې ده. ښاغلي وزیری، په پیل کې افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرتابه د لیکت پړه ازادي راډیو ته ویل
د ماریبوي عملیاتو انتقال په مکمله توګه افغان امنیتی ځواکونو ته انتقال شو. لدی وروسته به ټول عملیات مستقل زمونږ امنیتی ځواکونه کوي، رهبری به پخپله کوي او پلان گزاری به پخپله کوي او ټول عملیات به پخپله کوي. او یوازې پاتې شو د انتقال پروسه، هغه پنځمه مرحله د انتقال پروسې پاتې ده چې هغه به په دې نږدې وختو کې د جوراب جمهور رئیس له خوا اعلان شي او هغه هم په دې نږدې وختو کې به انشاءالله د سکل کال تر اخره پورې به هغه هم پای ته ورسیږي.
وزیر صاحب، یعنی تاسو وایئ چې یوازې د عملیاتو مشري په بشپړه توګه افغانانو ته سپارل شوې، بلکې په بشپړه توګه امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته نه سپارل شوي؟
تاسو ته معلومه ده چې څو وخت مخکې موږ اعلان کړی و چې 90% د عملیاتو قومانده زموږ په خپل لاس کې ده او موږ یې مستقلانه اجرا کوو. سر لنن ټول د عملیاتو قومانده، رهبری، پلان گزاری دا ټول زمونږ امنیتی ځواکونه په خپل باندې کوي. که په کومه برخه کې ضرورت وو موږ به د ناتو نه مرسته غواړو، هغه هم په عملیاتي برخه کې نه، په ځینو برخو کې به درنه مشوره غواړو. د ځینې خلکو په دې باندې فکر دی چې د انتقال پروسه کاملا پای ته رسیدلې ده، هغه داسې نه ده. پنځمه مرحله د انتقال پروسه پاتې ده، هغه انشاءالله زر اعلانیږي، د محترم جناب جمهور رئیس لخوا نه اعلانیږي او هغه به هم په ډیر کم وخت کې پای ته ورسیږي.
وزیر صاحب، دغه پنځه نوي ولسوالیو چې ذکر شوی دی، یعنی په دې معنی چې په دغه پنځه نوي ولسوالیو کې د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، نه امنیتي مسؤلیتونه؟
کاملا خبره دا ده چې په هغې کې به بهرني ځواکونه تر اوسه که کوم ځای کې موجودیت ولري په هغې کې شته دی. وګورو کله چې پنځمه مرحله اعلانیږي، هغه سیمې چې د انتقال پروسه پکې نه ده اجرا شوې، هغه به هم هلته د انتقال پروسه اجرا شي. تاسو ته معلومه ده چې درې څلور پنځه ورځې مخکې د انتقال د پروسې څلورمه مرحله کاملا پای ته ورسېدله. اوس پنځمه مرحله چې کله اعلان شي او په دې ډېر نږدو کې اعلانیږي، په هغې باندې به پیل وشي او هغه سیمې کې چې انتقال پروسه نه ده اجرا شوې، هغه به اجرا شي. مګر د ماریبوي فعالیتونو ټوله قومانده، ټول فعالیتونه، پلان ګزاري و افغان امنیتي ځواکونو ته انتقال شوه. له دې وروسته موږ ټول عملیات په خپله باندې مستقلانه اجرا کوو.
داسې انتقادونه همشته چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې په بشپړه توګه په افغانستان کې د عملیاتو مشري واخلي، د لوجستیک په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، دغه راز درنې وسلې نه لري، هوایي ځواک په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنی تاسو څه فکر کوئ چې آیا وبه کولی شئ چې دغه عملیات مستقلانه مخته یوسئ؟
زمونږ امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه ملي اردو یا وسلوال پوځ، هغه د دوه یا درې کالو مخکې سوال پوز نه دی. اوس مونږ پورا ډاډمن یو چې مونږ په خپل باندې د خپل هیواد امنیت ټینګولی شو، ماریبوي عملیاتونه په خپل باندې کولی شو، پلان گزاري په خپل باندې کولی شو، لوجستیکي کمالاتو لپاره مونږ ترتیبات نیولی هغه کولی شو.
د دفاع د وزارت د وین مرستیال دولت وزیری و چې افغان ځواکونو ته د عملیاتو د مشرۍ د سپارل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کولې.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکاله ولسمشر کرسي څخه غواړي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نویو ټاکل شو کمشترانو پړه لسر غور وکړي. د دې شبکې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دغه کسان دوی له سلا پرته انتصاب شوي او ځینې نوي ټاکل شوي کسان له سیاسي او تنظیمي ډلو سره تړلي دي. خو افغان چارواکي وایي نوي ټاکل شوي کمشتران حقوقي تجربه لري او د مدني ټولنې په سلا انتخاب شوي دي. معصوم ایوان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د بشر د حقونو او مدني ټولنې شبکه په دې باور ده چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په کورنۍ چارو کې سیاسي لاسوهنې به د دې سبب شي چې کمیسون خپل پروګرامونه او ژمنې عملي نه کړي. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د بشري حقونو د خپلواک کمیسون یو شمېر نوي غړي له سیاسي او تنظیمي ډلو سره تړلي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد نعیم نظري د اندېښنې ښوولو تر څنګ وویل چې سیاسي لاسوهنې او د کمزورو کسانو ټاکل به د بشري حقونو د خپلواک خپلواک کمیسیون پر کارونو منفی اغیز وکړي. ښاغلی نظری د پنځو ټاکل سو کمیشنرانو په ټاکنه کې د بیا غبر غوښتنه کوي.
نبود چهره های توانا و متخصص در ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د وړو او متخصصو کسانو نه موجودیت به د دې سبب شي چې دغه کمیسیون به ونه شي کولای خپل مهم ماموریتونه لکه د بشری حقوقو دفاع او دودولي د افغانستان په سیاسي نظام کې په خډول سره بشپړ کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکه له جلالت مآب ولسمشر حمید کرزي څخه غواړي چې په دې مهمه اداره کې د ژمنو کسانو او د بشری حقوقو د فعالانو په ګمارلو سره د هغوی په ټاکنو کې بیا غور وکړي.
افغان ولسمشر حمید کرزي د تیر شنبه پر ځای فرمان ورکړ او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي وټاکل. د دې فرمان له مخې د یاد کمیسیون د رئیس په توګه د سیما سمر او د غړو په توګه د فرید حمیدی، سید احمد ضیا لنګری او ډاکټر سریا صبرنګ کاري دورې تمدید شوي. خو عبدالرحمن هوتک، قدر یزدان پرست، ایوب اصیل، هوا عالم نورستانی او وحید الله ارغوان هغه 59 کسان دي چې د دې کمیسیون د غړو په توګه ټاکل شوي. د اساسي قانون د 34 ماده له مخې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکلو صلاحیت افغان ولسمشر دی. دغه کمیسیون نه غړي لري چې د کمیسیون د رئیس په وړاندیز او د ولسمشر په منځوري سره د یوې 15 کلنې کاري دورې لپاره انتخابیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې شبکه وایي چې 59 انتصاب شوي کمیشنران د دوی له صلاح پرته ټاکل شوي او د دوی په وړاندیز شوي لیست کې نسته. خو افغان چارواکي وایي نوي ټاکل شوي کمیشنران حقوقي تجربه لري او د مدني ټولنې په مشوره ټاکل شوي دي. د افغان حکومت د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د دوو کسانو انتصاب یو ورځ ورسته ازادي راډیو ته ویلی و
د افغانستان بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون لپاره د نوو کمیشنرانو د ګمارلو په برخه کې د وړتیا او کاري سابقې اصل په پام کې نیول شوې ده او دا کار د مدني ټولنو په وړاندیز کېږي چې مخکې له ولسمشر سره په دې برخه کې لیدلی وو. دا کسان د وړاندیز شوو کسانو له ډلې څخه انتخاب شوي دي.
د افغانستان د بشر د حقوقو او مدني ټولنې د شبکې مسؤلین وایي د 59 ټاکل شوو کسانو په ټاکل کې دوکې بې پلوي او له سیاسي پلوه بې طرفي په پام کې نه دي نیول شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر به د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د 59 انتصاب شوو کمیشنرانو په اړه له سره غور وکړي او که یا معصوم ژوند. ازادي راډیو کابل.
و امریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون مدني ټولنې له ولسمشر کرزي غوښتي چې د بشري حقوقو د خپل کمیسون د نوې ټاکل شو کمشترانو په اړه لسره غور وکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د چک جمهوریت یو شمیر سوداګر لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. یادو سوداګرو د سه‌شنبه پر ورځ په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې او حکومتي چارواکو په ګډون په یو غونډه کې په افغانستان کې د سوداګرۍ پر فرصتونو خبرې وکړي. نور حال مرزی احمد زئی اوروي.
د 15 چکی شرکتونو سوداګر د سوداګریزو فرصتونو د ارزیابۍ لپاره افغانستان ته راغلي ترڅو تضمین ونیسي چې د ترانسپورت، برق او اوبو، ساختماني چارو او د معدنو په برخه کې پانګه چونه وکړي. یادو پانګوالو او د چک جمهوریت سفارت استازو او په افغانستان کې آیسا یا له پانګه چونې څخه د ملاتړ ادارې استازو د سه‌شنبه په ورځ د پانګه چونې په غونډه کې د سوداګرو پر غوښتنو او پانګه چونې بحث وکړ. د چک سفیر میروسلاو کوسک په کابل کې له یت هیواد سره د افغانستان په پخوانیو سوداګریزو اړیکو باندې خبري وکړې او د چکی تاجرانو په پانګه چونې خوښي څرګنده کړه.
چسکا ریپبلیکا افغانستان نګر نه اوپستیو چسکا ریپبلیکا سره پودیلی
چک هیواد هیڅ وخت افغانستان یوازې نه دی پریشي یا اوس هم د افغانستان بیا رغونې ته لیوالتیا لري ترڅو د افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. زه ډیر خوشیم چې چکی سوداګر د پانګه چونې لپاره افغانستان ته راغلي او باور لرم چې د پانګه چونې نور شرکتونه په افغانستان کې کار پیل کړي.
د چک جمهوریت د 1913 میلادي کال راهیسې افغانستان سره سوداګریزي اړیکې لري او د اقتصادي اړیکو ترڅنګ اوس له افغانستان سره پوځي اړیکې هم لري. په افغانستان کې د برقي بسونو پروژه چې اوس لمنځه تللې او په هرات کې د سمنټو فابریکه هغه لوی پروژې دي چې چک جمهوریت په افغانستان کې جوړې کړې وي. اوس د چک جمهوریت 15 شرکتونه لیوالتیا لري چې وربیا په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ایسایا په افغانستان کې د پانګه چونې د ملاتړ ملاتړ ادارې مسولینو په یاد غونډه کې وویل چې یو شمیر افغان سوداګر به چک ته لاړ شي او هلته به نوې تجربې د دې هیواد له سوداګرو څخه زده کړي. د ایسا ادارې مشر وفی الله افتخار د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا په هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره ګټوره وبلله. ښاغلي افتخار وویل چې د افغانستان په ځینو مهمو سکتورونو کې تر اوسه لازمه پانګه چونه نه ده شوې.
بعض سکتورها هست که بسیار کم سرمایه گذاری در روز صورت گرفته. سه سکتور برای ما بسیار مهم است و ما می
یو شمیر سکتورونه دي چې پر هغوی باندې کمه پانګه چونه سوې ده، خو اوس موږ لپاره درې سکتورونه ډیر مهم دي او غواړو چې ډیر پانګه چونه ورباندې وسي، چې په هغو کې لومړی د کرنې برخه چې 40% پانګه چونه هم نه ده پکښې سوې، او دوهمه برخه د صنعت ده چې برابر بلانس نه لري، او درېیمه برخه د قانون ده چې پانګوال هم ورته ډیر لیوالتیا لري چې په دې برخه کې پانګه چونه وکړي.
لدې وړاندې هم یو شمیر قطري پانګوال افغانستان ته راغلي وو ترڅو په هیواد کې د پانګونې فرصتونه ارزیابي کړي. ځینې کتونکي وایي د دې لپاره چې افغانستان په راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي، نو مهمه ده چې له بهرنیو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړي. مرزي احمدزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې